پیښور کې د شپې 11 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مې واره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروړو. پیل یې له خبرونو کوو. سر ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت ټولې لارې سر لننه بیرته پرانستل شوي. په اسلام آباد کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په احتجاج ناستو بلوڅ فعالانو نن پر لټ ختم کړ او اسرائیلي پوځ ویلي په غزه کې په یو حمله کې یویشت سرتیري وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان نن له افغانستان سره د تجارت تړلې لارې بیرته پرانستې. تورخم غلام خان خرلاڅو او انګور اډې پر لارو یو بار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پیل شوې ده. په تورخم کې د پاکستانی ګمرک یا کسٹمز او چرواکي د نوم یې نخ پرول په شرط نن مشال لوته ویل چې دا دروازه سهار 10 بجې پرانستل شوې او تجارت پرې روان شوې ده. بلخو د شمالي وزستان د سبزیو او میوو د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی عبد الله خان نن مشال لوته ویل د پاکستان او افغانستان حکومتي چرواکي د ډرایورانو لپاره د سفري اسنادو ترلاسه کولو چارې باید آسان کړي.
نن الحمدلله بیا یو ور بارډر کولاو شول. دوی سره حکومت نه مش دا غوښتنه کی چې مهرباني دا وکړو دی د پاسپورت وځه دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمان کیږي.
پاکستان د جنوري پر 14 مال افغانستان سره د تجارتی لارو د ترلو پریکړه کړې و او هیڅ افغان ډرایور ته اجازه نه ورکول چې پرته له پاسپورت او ویزه پاکستان ته داخل شي. په جواب کې د افغانستان طالب واکمنانو د پاکستاني او ډرایورانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولیو. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو او جبري له درکې پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچ فعالانو پر لټ نن پایته ورسید. د پرلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ د اعلان نن د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په یو خبري غونډه کې وکړ. هغه ول پر دې او ملګرو فشار او چې خپل احتجاج ختم کړي او زیاتې کړي چې دوی به هغه رویه یاد ساتي کوم چې د لادرکې بلوچستانو له کورونا سره د اسلام آباد د احتجاج پر مهال وشواله. د وړاندې د اسلام آباد پریس کلب انتظامی پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړو چې بلوچ پرلتوال لا غزه پاسوي ځکه چې په خبرې د بلوچستانو احتجاج پریس کلب ته مالی او امنیتی ستونزې جوړې کړي. ډاکټر مهرنګ بلوچ نن پر خپل ایکسپانه ولیکل چې د اسلام آباد پریس کلب دا ګام د دوی لپاره دردونکی و. د نوموړې په مشرې بلوچ فعالانو چې زیاتره خځې او ماشومان ول د دسمبر 16 راهیسې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلت وهلې و غوښتنه کوله چې د پاکستان ریاستي ادارې د بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وژنو لړۍ ودروي. د پاکستان حکومت او هم پوز دا تورونه ردوي او وايي هغه کسان چې ورک بدل کیږي زیاتره له قانونه بلوچ وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي دراتلونکو عام انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څېړونکو او خبريالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل انتخابات به پر ټاکلې نیټه کېږي. سولنګي زیاته کړه انتخاباتي کمیشن په پوره توګه فعال دی او خلک باید انتخاباتو نه کېدو خبرونه جدي وانخلي. وفاقي وزیر دا راز ویل چې حکومت تر اوسه نه څلوېخت بهرنیو خبريالانو او څارونکو ته ویزې ورکړې دي او د ځینو نورو پر غو کار روان دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان سره سم دا هیواد عام انتخابات به د فبروري پر 8 نیټه کېږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت غوښتي چې له دوی سره بندي د بشري حقوقو فعال مویزه صدیقي زر تر زر خوشي کړي. د ادارې ویلي د صدیقي روغتیايي وضعیت خنډ دی او طبي اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د سرګندونې د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وڅیک ته په یو لیک کې کړي چې پرونی خبر کړ افغان طالبانو منیزه صدیقی د افغان مرمنو د کول لپاره د مبارزې په تور د 2023 کال د اکتوبر پر 9مه نیولې و. د پداسي حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په یو رپورت کې وویل د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د 1400 سرغړاونو نیمایي غیل بنديارو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي ډک چلند پاره دي. خو د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد په یو اعلامیه کې د یوناما د رپورت ناسم بدل دي. او د اسرائیلو پوز نن وویل چې په غزه تلانګه کې په یو حمله کې یې یویش سرتیری وژل شوی دی. د پوز په وینا د برید د حماس دلې پر ضد د دوی د درې میاشتنۍ جګړې تر ټولو خونړې هغه دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وتر هغره ډلې په توګه پیژني. د اسرائیلي پوز ویان ډینل هګاری ویلی پوځیانو یې د غزې په یوې مرکزی سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د دوو ودانیو د ړنګولو لپاره تیاری کوله چې د ټانک خواته یې ور باندې د لاسي بم حمله وشوه. د پوځ بیان سره سم د حملې په نتیجه کې په ودانۍ کې موجودو بارودی موادو چاودیدو له وجې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دې پیښه خپګان ښولې او ویلي دي چې د حماس خلاف تر بریا ترلاسه کولو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونو او پروانه خبرونه کې اوریدونکو مونږه ستاسو لپاره پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تړل شوې لارې سرلرنه بیرته پرانستل شوې. د شمالي وزیرستان د سوداګرو یو استازي وایي د دواړو خواوو حکومتونه باید د تجارتي لارو لاریو ډرایورانو ته د سفري اسنادو ترلاسه کول باید اسانه کړي.
تاونو ډیرو کې لکه مزدوري نه وته پاسپورټونه ویزې نشته د تګ راتګ راته مشکل دی نه کور ته تلی شو نه کولې شو.
په اسلام آباد کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په احتجاج ناستو بلوچستانو نن خپل پرلت ختم کړ. په دغه اړه معلومات درکوو. د کوټې ځینې سیاستوال چې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي له حکومته د ځینو سیمو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
سکورټي په لاس د سریاب څخه ډینجر معلومي ګورنمنت سره موږ دغه گزارش ده چې د باید اف سی راسي یا مطلب د آرمی ټایپ.
او د بر جنوبی وزیرستان د بدر خلک وایي هلته د ځنګلونو وهل روان دي او حکومت یې په غم کې نه ده. اولنی موضوع ترازو پاکستان نن د جنورای پر درویشتمه یو وار بیا افغانستان سره د تجارت لارې پرانستې. تورخم، غلام خان، خرلاتسو او انګور ډېر لارو سرلنن یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري او راشه درشه پیل شوې دي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم یې نخ پرول په شرط مشال وړي ته ویلي چې پرون په تورخم کې د پاکستاني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو غونډه کړې او پر دې صلاح شوې چې افغان ډرایورانو ته د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې وخت ورکړل شي چې خپل سفري اسناد برابر کړي. پاکستان د جنورۍ پر 14مه د تورخم پر دروازه او همدارنګ افغانستان ته پر نورو ترانزیټي لارو د وختو لپاره افغان ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمی کړي ول. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار د تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو پر مخ خلاصه شو او دوړخیز تجارت پرې بحال شو. دوی ویل چې پرونې په تورخم کې د یوې گاډي غونډې په محل واکمنو افغان طالبانو ته ویل چې د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت جوړولو او په دې د پاکستان ویزې لګولو مودا تر مارچ یو دیرشمې نیټې پورې ورته وغځوله او د اپریل لومړۍ نیټې نه به پرې بیا دا شرط لازمي کیږي. خواوشا تیرو لسو ورځو راهیسې د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او د دغې ګاډو ډرورانو نن مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریکړل.
نو محسن لوت منځ دې ګردي خصوصي دونکي خوشحالي کو بده ما چې کارم ته روان شو. تا نو ډیرو کې لکه مزدوري نه وته مشکل ډیر زیات یو پاسپورټونه ویزې نشته تا غره تا غره مشکل دې نه کور ته تلی شو نه کول شو. او بل خبر ده چې دواړو یوازې نه راکړل به کار دي چې سم پوره خاطر سره ولي کې بیا به ګټ نه پوند.
دا شنه غوړین دا غوډی مرچاولې کروچنه موږ ډیر زیات خوشاله ده کچ ډیر دا سوم اورر دو د دوله سوري زمو شې دلته ولوري ډیر زیات خوشاله ډیر سہولت چرته خلکو دا ډیر تکلیف وو دا کچ مالټا یو شی بل شي خو وګرځي دا خو نور دا سه لو شو یو شی بل شي دا ډیر زیات په لوړو موږ چې سہولت لا جوړ شي زم یو دا سه وشي چې بس ډرایورونه پر ډېر غړ تکلیف ته یې زوالم یو ګډ کې ترتیب لا جوړ کې ځربونه کې سہولت لا جوړ شي.
په پېښور افغان کونسلیټ کې یوه ذمهوار تن شاهد الله نن د جنوري په درویشتمه نیټه مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې پرون د پاکستان ځینې سرکاري ادارو چارواکو او سوداګرو دلته د دوی مشرانو سره لیده کاته کړي او واکمنو افغان طالبانو هم ورته باور ورکړ چې په تورخم کې به خپل لوري ته تجارتي هلې ځلې بحال کړي.
او بالکل سره مقامات راغلي وو پاکستاني مقام مخدس خبره کړې ده چې یو دشتم مارشه پورې به خلاص شي. د یو دشتم مارشه به د نن ډرایوران او مطلب کم کسان کلندرې هغه به د پاسپورټ د ویزې غم کوي. البته موږ د سړي کارتونو تقاضا وکړو چې د به یو رقم طریقه پروسیجر جوړ شي چې بغیر د ویزې خو دغه سم مسایل دي چې دوه میاشتې درې میاشتې نه راځي همدغه سم مسایل روان دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه افغان ډرایورانو نه په تورخم کې د پاسپورټ او ویزې غوښتنه وکړه او چې کومو ډرایورانو سره پاسپورټ او ویزه نه وو نو دا غوی ډک ګاډی رایسار کړل. د دې په عکس العمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت وتړل. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او د لاندې چاته بغیر پاسپورت او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. افغان ډرایورانو او ناروغانو ته څه مودې لپاره د بغیر پاسپورت او ویزې په دې دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه خو وستره دا سہولت اخیستل شوای. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو اوریدل چې پاکستان نن له افغانستان سره د زیارت لارې بیرته پرانستې. په دې کې د شمالي وزیرستان د غلام خان لاره هم شامله ده. دا غسیمی سوداګر وایي د لارو بندېدو له کبله تاوانونه ګاللې دي. دوی د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې سوداګرو پر مخ د لارو تړلو پر ځای هغوی ته اسانتیاوي پیدا کړي. د موضوع تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 1300 ورځو نه په پاک افغان پوله تړل شوی تجارت نن سهار نه بیرته پیل شوی چې دواړه لوري تاجران ورته خوشاله دي. د افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کوونکي تاجران وایي چې د بندرونو تړل کې دوه پسې ډېر توانونه وشول. غوښتنې کړي چې دغه تجارت کې خنډونه نه بلکې راتلونکي کې نورې اسانتیاوې پیدا شي. د افغانستان سره په بندرونو تجارت وروسته لا هغې تړل شوی وو چې پاکستان حکومت افغانستان نه مال راوړونکو ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې شرط ایښی وو. د تاجرانو په وینا د هغې پرېکړې پس افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان لوري نه مال وړونکو ګاډو ته اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو سوداګرو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تجارت په بیرته پیلېدو خوشاله دي خو غوښتنه کړي چې دغه تجارت کې په وار وار خنډونه نور جوړ نشي بلکه ورتا سانتیاوی پیدا شي.
زه 13 ورځې نه تورخم غلام خان غون بارډر باندوي ونن الحمدلله بیا یو ور بارډر کولاو شول. دوی سره حکومت نه مش دا غشتنه کی چې مهرباني دا وکړو دی د پاسپورت وځه په هغه باندې دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمان کیږي بارډر کولاو وي او دی دا قانوني والدا سلیار وتا وبوسی ودا سه وخت ور کړل شي چې باکیا نه را مزید مش داتا ونی نه ونه شي تجارون ډیر سخت او نشول مو خاص کر دے سبزی مې ولا هر شای چې کی ما دکان خراب شول ورسته شول.
د غلام خان بندر سوداګر او اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان میسود مشال ریډیو ته وویل چې د بندرونو تړلو سره په وار وار لستونزو او توانونو سره مخ کیږي. غوښتنې کړي چې مستقل تجارت دوامدار وي په بندرونو د دواړو هیوادونو تجارتیانو ته اسانتیاوي پیدا کړي.
د تاجرونو خاص کر د سبزی د میوې تاجرونو چې کوم نقصان وشه د برداشت نه بهر دی نو موږ دوا سره حکومتینه ته افغانستان او د پاکستان ته دا درخواست دی چې په منځ اختلافات چې کوم دی عدد خبرې د لارې حل کوي آئنده د پوره د بډر نه بندوي د عام ولس ته عام عوام ته غریب خل ته تاجرونو ته نقصان دی.
د شمالی وزیرستان غلام خان بندر یو چارواکی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت د مارچ 1.5 پورې په تورخم غلام خان خرلسه او انګور اډا افغانستان سره تجارت بحال کړ. د 1.5 مارچ نه پس به د تجارت کوونکي ډرایورانو د پاسپورت ویزې شرط بیا کتلی شي. اوس مهال به تجارت دوامدار وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ مال وړونکي ګاډي نن سهار د 9 بجې نه روان شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې چې له تیرو 2 میاشتو راسې بلوڅ فعالانو کم احتجاجي پرلت پیل کړی و، د پریس کلب مخې ته هغه دغه پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوڅ نن په خبري غونډه کې اعلان وکړ چې هغه دوی ختم کړل. په دغه اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک مونږ ته نن غرمه د 12 بجو په خبرونه کې اسلام مومن ته دا معلومات ورکړل.
خوی پخپل باندې دغه احتجاج د ختمولو د احتجاج په نه د ختم کړي، البته په اسلام آباد کې د پرلت ختمولو اعلان یو کو. د دې پرلت مشر ډاکټر محرم بلوچ اوس یو خبري کانفرنس ته وینا وکړه او په هغه کې دغه اعلان وکړو. خو داسې ویل چې دا زمونږ د تحریک یو مرحله وا چې هغه ختم شو، موږ د بلې مرحلې د پیل اعلان هم کوو. دا د دوی په تحریک د دوی په حساب سره 3 مرحله وا، د 3 مرحله د ختمولو او د 5 مرحله د پیل کولو اعلان یو کړو. او د پریس کلب نه د مخنه د پورته کېدو په اړه چې کوم خبرونه چلیدل، پرون رسې هغه خط چې لیکل چې شوی وو پولیسو ته، هغه د پریس کلب عہدیدارانو نو کړی، هغه د پریس کلب یو ملازم مینه تنخدار نو کړ، هغه خط لیکل وو. په هغه باندې بیا د عامل صحافیان چې کوم دي ژورنالیستان او ډېر احتجاج هم وکړو، او بیا د شپې یو میټینګ هم پہ وشو. میټینګ کې دا پریکړه هم وشوه چې دا خط چې د مونږ بیرته اخلو. پولیس ته وایي چې مونږ ته دغه نشته، د طرف سیکورټی لپاره مونږ لیکل کړی وو، نور مونږ دوی ته داسې نه دي شوي پریس کلب صرف د صحافیانو دپاره دی. او د دې بلوس پرلت چې کم ګډونوالو، دوی ته بقاعده د پریس کلب هغه ټول سهولیات چې دي، اسانتیاوې، د هغوی د کارولو د استعمالولو اجازه هم وه. دوی به واشروم ته هم تلل، اوبه به یې مسکلې، چای به یې هم سکلې. هلته هغه کیسه نه وه پکې. البته دوی چې کومه وویله داسې کېدل چې څو ورځې راسه دغه خبرونه دلته په اسلام آباد کې بار بار بیا بیا ویل کېدل چې خطره ده او د پوهنتونونه یې بند کړل او دغسې وشول هغسې وشول. نو دوی په هغه معنا باندې وویل چې مونږ خپل 2 میاشتې پرلت وکړو، اسمه چې کول وختل هغه مو وکړل. په البته حکومت سره دوی څه داسې مذاکرات نه دي کړي چې دوی خبرې منلې وي یا چې دې څه شرایط یې ورته ایښي وي. په دوی بغیر د شرط نه په یو معنا باندې ختم کوو. نو مې دا ورکړو چې مونږ یو بله مرحله پیل کوو.
بله مرحله هغه څه ده؟ دوی څه وایي چې مونږ به څه کوو؟
دوی وایي چې مونږ به د خلکو سره رابطې کوو، تماس پنیسو، ټولنیزې رسنۍ به کاروو، نور چینلونه به کاروو او د خپل تحریک د غږ به پورته کوو. او په دې سلسله کې په 20 جنوري باندې په کوټه کې د یو جلسې اعلان هم وکړو. اگر چې دغه د ووټونو د الیکشن انتخاباتو ورځې دي، داسې دې جلسې د کامیابۍ په اړه هم، لکه په هغه ځای کې موجود خلکو نه هم ما پوښتنې وکړې. ډېر داسې دغه نه وو، پر امید نه وو. خو دوی ویل چې دا زموږ یو مسلسل تحریک دی او دا به روان وي، دوام به لري، ختمېږي نه. دا به بېلې بېلې مرحلې راځي. کله به مونږ مارچ کوو، کله به جلسه کوو، کله به پرلت کوو، کله به پریس کانفرنس کوو، کله به چلته کوو، د ټولنیزې رسنۍ کارو، په دې باندې به خپل غږ پورته کوو.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اورئ شئ.
د خیبر پختونخوا د برج نو بلوچستان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځایي چارواکي د ځنګلونو په ساتنه کې سنجیده نه دي. دوی وایي په کندی غره کې په ځنګل اور لګیدلې او په بدر سیمه کې بیا په ناقانونه توګه قیمتي ونې وهل کیږي. خو دوی په وینا ځایي انتظامیه او په ځانګړې توګه ځنګلاتو محکمې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید د دوی د قیمتي ځنګلونو د ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزستان چارواکي په ځنګل د اور لګیدو پیښه تاییدوي، خو وایي پراخ زیان یې نه دی اړولې. دوی البته دا نه مني چې ګواکې په پراخه توګه د هلته د ځنګلونو وهل روان وي او دوی دې پر سترګې پټې کړي وي. اشتیاق مسید رپورټ را کوي.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل تیارزا کونډې غره سیمه کښې د قیمتي ځنګلو ونې اور سوېزولې دي او په بدر سیمه کښې ځنګلو کټایي راونه دو خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره سه هم نه کوي. د کونډې غره ځنګل کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې د تحصیل تیارزا سیمې اوسیدونکی فیدا محمد مشال ریډیو ته ویایي.
سوری زمخشه د میته د کونډه غره شکیما علاقه د پداشه یور ولاګه د مدویری زه یو پنا پات یې بیا د یور مر شخ پل پخ پلا د برنر سه هم بیا په دغه علاقه شه یور لاګه د لای دی چونګه کونډه غر ستر غر دی پداشه د شبالوت ونه دی یعنی چړې دو پښه سارا شوان دی ګورګورا دو انتهایی کې ماتي ځنګل دی برنه چې کیم یور لاګه د لای و دا هم پخ پل پخ پلا مر شوای دی د حکومتي چارواکي مش سره دا څنګه شته دی چې هغه په دغه شته کردار ادا کړی. د
سویلی وزیرستان پر ضلع سیمه دوا اوسیدین کی پخپلا سیمک شه دے قیمتی ونو کٹائی پا باراک شه ویائی.
عبدالرحیم خبر کا بد چکیم جنگلات آئی کہ دغه ډرا زیتا کټای راونه دلکا د شریه نه ونتا لارې مانی پورا سله ورغه پورا د جنگلات کټای راونه دو او یا تا چونه کی می دی آ تړې ورتا ای او ناشکار ورتا ای بدر علاقہ ډېر خلتا پاتا د چ دډ را سخت او شریه چې دغه ناشتر تړې په وا جاتا را شریه
زو مال قسمت الله یو د ودی بدر مال کی ما چې د جنگلات کټای راونه دو ناشکار دای بلا تیڑے دوں دغا کٹائی تو درا زیو تعداد بندر آونا دوں تو دا چکیم آ کٹائی را آونا دو دا پو پترولی آرے بندر دا کٹائی را آونا دو چکیم دا جنگلا پولا کا سن دی دغا ستر گتا پتہ کریے دی نیز انتظامی تا دا تیل کوي چې د دغا دا پو زر نظر رو کامو کو.
مشال ریڈیو چې د کونډې غره ځنګل کښې اور لګېدلو پېښې او د بدر سیمې ځنګلو کټایي په باره کښې د سویلي وزیرستان ځنګلاتو محکمې مشر وادت زیشان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل د بدر سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې که د ځنګلاتو محکمې چارواکو یې په سیمه کښې د ځنګلو کټایي مخنیوی زر ونه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږېدونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ملک کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو وروستی او حتمي فهرست جاري کړی دی. د ادارې چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره د کارکوونکو د روزنې او د ووټ د پرچاو چاپولو تیاری کړي دي. هم د انتخاباتو کمیشن له ایران سره سم ټاکل شوی د پاکستان پارلماني انتخابات د فبروري په اتمه وشي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د ملک د لویو سیاسي ګوندونو مشران د قومي اسمبلۍ پر کومو چوکیو ولاړ دي او هغه په کومو سیمو کې راځي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته د کمیشن د تیاریانو په حق باندې وایي.
د دې لپاره تیاریانې بالکل مکمل دي. بیلټ پیپر چې کوم دي دا د هغې پرنټنګ چې کوم د امیدوارانو حتمي فهرست لکه فارم 33 وته موږ وایو 33 هغه هم جاري شوی دی، نشانات الاټ شوي دي. د دې لپاره دغه اوس چې کوم د پولینګ عملي هغه تربیت دی هغه هم د هغې تعیناتي به هم باقاعده طور باندې چې کله دی وخت لږ قریب شي همدې ته به د هغې
د الیکشن کمیشن دغه نوملړ تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته این ای 15 مانسیری نه او این ای 130 لاہور نه هم ولاړ دی. هم د ورور څوک چې هم تیر حکومت کې وزیر اعظم پاتې شوی شہباز شریف ته این ای 130 لاہور او د این ای 132 قصور نه هم ولاړ دی. پخوانی د پاکستان صدر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف الزرداری سندھ صوبہ کې د 2001 شهید بنظیر آباد نه او د هغه زوی بلاول بټو زرداری د دریو حلقو نه ولړ دی چې پکې دوا سین صوبه کې ان ای او سل سلور نوی لړکانه او ان ای او سل شپګ نوی شهادت کوټ او د پنجاب ان ای او سل ویشتم لاهور نه هم ټاکنې کوي. دا ډول د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د دوه قامی سملو سوکو ان ای سلور سلوی ډیر اسماعیل خان نه او ان ای 215 پیته بلوچستان پښین نه هم ولړ دی. پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مخکخ یوسف رضا ګیلانی د ان ای او سل اته سلوی ختم ملتان نه ولړ دی. د ان ای او سل یو کم 50 ملتان نه د استحکام پاکستان ګوند جهانگیر خان ترین او د ان ای شپک 50 راولپنده خار نه د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد ولړ دی. د غړول پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان ان ای لس منیر نه او پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ان ای دولسم ثوابه حق نه ولړ دی. د جمعیت اسلامی مشر سراج الحق پل پلرانه حلقه ان ای شپک دیر نه ولړ دی. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ان ای 25م 400 نه هم د یاد ګوند او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ان ای 20م مردان نه پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور د ان ای 23م پیښور نه ولړ دی. پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین مشر پرویز خټک د ان ای 3 خار نه هم او د دوه صوبایي سوکو پی کے اتاتیایم او پی کے اوه اتیایم نه هم ولړ دی. د پختونخوا ملی عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزه بلوچستان صوبه ان ای 203 پیتم نه ټاکنو ته ولړ دی. د دمنره چې الیکشن کمیشن ټول هیواد کې پاتم فروری امه ټاکن اعلان کړی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د سوات په مرکز منګور کې د وی غیر سرکاري ټولنې پر ماشومان د تشدد او جنسي زورونو په خود مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی په مخه د وی غونډه تابعه کړې و. د غونډه ګډونوال وویل پر ماشومان د تشدد لپاره پاکستان پر نړۍ کې پر دریم نمبر حسابيږي. دوی زیاته کړه چې په پاکستان کې هر ورځ له ماشومان سره د تاوتریخوالي لسګونه پیښې رپورټ کیږي او حکومت سره سره ټولنه هم باید هغو په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کې د ځایي بشري حقوقو ساتنې ټولنې د اویکنینګ لخوا جوړ کړی شوی سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو ځایي د خیر خیګړې ټولنو غړو او خبریالانو ته ویل شول چې پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر دی کوم کې چې د ماشومانو سره زیات تشدد کیږي او زورول کیږي. د سیمینار مشر عرفان حسین بابک د بیلابیلو ادارو تحقیق شوی رپورټ وړاندې کړو چې پکې په ماشومانو تشدد او بیا جنسي تیرو سخت اندېښنې څرګند کړي. دوی وروسته مشال ریډیو ته ویل
زموږ سره چې تیر کم 23 کال تیر شوه دی نو ساحل اداره یو داغو د ډیټا مطابق ماشومان د استحصال کیسونه ټوټل 4253 کیسونه رپورت شوی دی. په دې کې چې دی نو 2123 چې دی دا صرف جنسي استحصال د ماشومان دی. نو دا یو ډیر غټ علمیه ده. دغه شانتي زموږ سره چې د ضلع سوات کم فګر دی نو 40 کیسز پر اوس کالي ماشومان د جنسي استحصال رپورت شوی دی. نو ډیر غټ علمیه ده یو دې تلک توجه ډیر زیاته پکار ده. زموږ په دې پروګرام کې به هم مونږ د یوت سره د نوي کول سره د دې په اویرنس باندې بیا د مختلف ادارو سره د دې په روکتام په والی سره او په یو مثبت کردار د معاشري په ادا کول په والی سره به په دې کې مختلف اکټیویټیز او ایونتس پلان دي.
سیمینار کې شریکي د ځای ماشومان حقوقو ساتنې ټولنې تحقیق سانګې مشره نازیا وای چې دوی ته په ماشومان تشدد او د زورونې یو شمېر رپورټونه کیږي خو ډیر رپورټونه داسي وي چې په هغه نوټس نه غسته کیږي او نه مشران دغه مسله پولیس ته وړي. دا وای هر هغه ګام چې په ماشومان بدلږي هغه تشدد او زورونه ده.
انسان دے وغه ماشوم ته غلط لا سوڑی غلط زے کے اغه بد دے اور یا اغه سره غلط طریقے سره رویہ کی یا اغه تا غصے کی وخل کی او بغیر وجہ نو دام غلط دے جس ما ماشوم مینٹلی فزیکلی دوڑ تھریٹ کی گی اغه نے علاوہ یو ماشوم سره غلط روانی اور اغه پل موٹ پلار طویل نشی د یری پ وجہ نو دے مطلب دا چې اغه موٹ پلار مون ته پکار چې مون غی دونه پوی کو چې ماشوم سره ته دون د خره ویه ساته چې اغه خپل درد تکلیف پل راضی او توستا اسانه سره ویلی شي.
سیمینار ته وینا کوونکی د بشری حقوقو ساتنې ټولنې غړی شمشیر علی ویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا حکومت تیر سوال لسو کال کې په ماشومان تشدد کوونکو په ضد قانون سازی کړي چې چا سره هم زیاتې وشي پولیس ته دی ورشي هغه ته به قانوني مرستي ورکوي خو ضروری ده چې په دغه لړ کې په خلکو کې پوها راشي.
په قانون کې دا چې داسې قسم کیسه چې کم رپورت شي چې کم پاغه کې د ماشومان استحصال شوی جنسي استحصال شوی پاغه کې مختلف سزاګانې چې پاغه کې سزای موت سزا هم شته پاغه کې د 10 سال د 14 سال د 8 سال قید سزا هم شته پاغه کې د 50 لک روپو پر د جرمانی سزا هم شته. هم مسله دا چې یو خو زمونږ امپلیمنټیشن چې کم دی د قانون په دې کې لږ کمزوري ده، او بل دا چې زمونږ عام ولس ته کم چې کم دی پته نشته دی چې یاره قانون شته کنه. د دې حواله سره په قانون په باره کې آگاهي په عام ولس کې پیلاول ډېر ضروري ده.
سیمینار په اخر کې ویل شول چې یاد ټولنه به راتلونکي دوه کال کې سوات، ملکن، چارسدا، چترال او شنګله کې د ماشومان حقونو په اړه تعلیمي ادارو، مدرسو، پولیس، خبریالان او ټولنه کې پوهه راولي، او په دا اړه به د یاد خلکو سره په ماشومانو د تشدد او زورونې مخنیوي په اړه مشورې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې
په پیښور کې د ماښام شپږنی بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به اورو. پاکستان نن له افغانستان سره تجارت تړلې لارې بیرته پرانستې. د تورخم غلام خان خلاصو او انګور ډې پر لارو یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پیل شوې ده. پاکستان د جنوري پر 14 له افغانستان سره تجارتي لارو د تړلو پریکړه کړې وه، او هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه نه وه چې پرته له پاسپورټ او ویزې پاکستان ته داخل شي. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري له درکړې پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچ پالانو پرلت نن ختم شو. د پرلت مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ د اعلان نن د اسلام آباد په اسلام مخې ته په یو خبري غونډه کې وکړ. هغه ویل چې پر دې ملګرو فشار و چې خپل احتجاج ختم کړي، او زیاته کړه چې دوی به هغه رویه یاد ساتي کې مسجد الدرک بلوچستانو له کورونا سره د اسلام آباد احتجاج پر مهال وشو. پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي د راتلونکو عام انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څېړونکو خبریالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې انتخاباتو پر ټاکلې نیټه کېږي. هغه زیاته کړه چې حکومت تر اوسه نه سلوي خبرنې خبریالانو او څارونکو ته ویزې ورکړي دي، او د ځینو نورو پر هغو کار روان دی. د بحرین نړیوال سازمان افغانستان کې طالبان حکومت غوښتي چې له دوی سره بندي د بشري حقونو فعاله منیزه صدیقي زر تر زره خوشي کړي. د ادارې ویلي د صدیقي روغتیایي وضعیت ښه نه دی، او طبي اسانتیاو ته هم هغه لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په یو رپورټ کې وویل طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د 1400 سرغړونو نیمایي هغه له بندیانو سره د شکنجې او نورو ظالمانه او سپکاوي ډک چلن په اړه دي. خو طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې د نامه دا رپورټ ناسم بللی دی. او د اسرائیلو پوځ نن وویل چې په غزه تلانګه کې په حمله کې د دوی 21 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په وینا د برید حماس ډلې پر ضد د دوی د درې میاشتنۍ جګړې تر ټولو خونړی هغه دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. بلخوا اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د حماس خلاف به د بریا ترلاسه کولو پورې د دوی جګړه دوام ولري. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر راشو یوې بلې موضوع ته. دا تاسو څنګه چې په خبرونو کې واردل همدغه خبر په رپورټ کې درته هم وړاندې کوو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو تفتیش په اړه نوی رپورټ خپور کړی دی. سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو موسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځولې دي. سیګار او د امریکا ځینې استازي اندېښمن دي چې طالبان په موسسو کې خپل کسان مقرروي، او یا د موسسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپل ګټه کار واخلي. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو معصو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسۍ یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی، او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد کړی چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو معصو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنی دی چې د ادارې اتو غیر دولتي معصو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 30 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې $2.3 میلیارد مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي مؤسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو استاد رسیږي د امریکایي استاد اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسنی راپور کې چې د دوشنبې پر د جنوري په 2 خبر کړ یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د پېستلا اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغه مؤسسو کې طالبانو خپل ځان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي، واز خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کولو باندې له حده زیاته مالی او نور فیسونه لګولي او د دې لپاره لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزي خبرونه
سروي
په لاس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 سمندري اډې کمانډان ویلي ایران په غبرګونو کې مستقیما لاس لري چې حوثی اغیان یې پر بیړۍ کوي. پر غزي د اسرایلو د بریدونو له پیل سره هم حاله حوثی اغیان په سره سمندرګي کې غنی کښته د ډرون او توغندۍ او بریدونو هدف ګرځولې ده. په داسې وخت کې چې امریکا او برتانیا په ځونو د جنوري پر 2 په یمن کې هغه یو شمېر ځایونه په بمونو ویشتل چې د ایران د بلاتر لرونکو حوثیانو په استعمال کې ول. د دې هیوادونو جنگی بیڑے و الوتکو لس وزر وړاندې هم ورته حملی کړی وی. بیا هم تفصیل سفی الله استانکزی را کوي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړی قماندان امیر البحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځني ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي لی تروسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 بیړۍ د قماندان څرګندونو ته خبرګون نه دی خوله. د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 بیړۍ قماندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداري هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤل بولي. حوثی اغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینه سنعا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. دغې ډلې له 2 راهیسې د حماس د سختدریځ ډلې په ملاتړ چې له اسرایلو سره په جګړه بوخته ده. په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه 4 بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل ده. د یمن حوثی اغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثی اغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمنی سرچینو په خبره تر اوسه له 15 کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثی اغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپ کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د بلوچستان حکومت وایي په ملک کې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال به د صوبې په حساس پولنګ سټېشنونو کې یا ځایونو کې نه یوازې امنیتي سرتیري ځای پر ځای کوي بلکې څارګري کیمرې به هم لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د راتلونکو ټاکنو وړاندې د نامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. هلته پر یو شمېر سیاستوالو بریدونه هم شوي دي. په کوټه کې د مشال رډیو خبریال ایوب ترین د انتخاباتو په تناظر کې امنیتي حالاتو ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډوم کې ویلي دي چې حکومت په صوبه کې د عام انتخاباتو یا ټاکنو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبره د جنوري په 28 نیټه د ډیرا مراجع مالی د دورې پر مهال د ځایي خبريالانو سره په خبرو کې کړې ده. د اعلی وزیر د دې خبرو څو ساعت وروسته د کوټ څخه 800 کیلومتره لري وسوي لورته د بلوچستان په کیچ ضلع کې د دشت کوډان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د بلوچ ملتپاله نېشنل ګوند پر کاندید او پخوانی صوبایي وزیر لالا رشید پر موټر باندې ډزې وسوي چې لامل یې موټر ته زیان رسیدلی دی. خو نوموړی خپل او په موټر سپور سینیټر اکرم دشتی خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند مرکزی سکتر جان بلیدی ویلی دی چې د پیښ وروسته پر دوو موټر سایکلانو باندې سپاره څلور وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي.
لاله کی دښمنی نه یې کسی لاله کا ہے دوسرو پہ لاله پہ ادھار رینشن کمپن میں تھا یہ ٹو اے پی
دا لالا رشید بلوچ د هیڅ سره دښمنی نسته. د توان په خلکو په سپاته دی او لالا د صوبایي اسمبلی پر الکا وګشت کې څخه د نېشنل ګوند پر ټیکټ باندې د صوبایي اسمبلی امیدوار دی. د تربت پیشی د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتونه او بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکو کاندیدان د ویری سره مخ کړي دي او ویلي دي چې د فروری په 8 نیټه کې دونکو عام انتخابات محل په کار دي چې حکومت امنیت ټینګ کړي او دا ډول ووټران یا رائے ورکونکو بیل څه خوف بل رائے ورکړي. په دې اړه د مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لرونکي د کامی اسمبلی پر حلقه ان 204 شپته کاندید اجی ارز محمد بڑے سی وای
سکورټي خو تاسو معلوم د بوزا ټیم چې کته وې سکورټي په لاس د سریاب څخه د ډینجر معلومی شي ولې چې سخت حالت د سکورټي خفشات ست خو موږ دا مطلب سکورټي چې د پولیسو د لویز د دې سره خو موږ ته تقریبا ساغه نسته فلال امید نو موږ فلال خپل پرایوټ چې کوم د سکورټي او زموږ لایسنس یافته چې هغه وایپنز دی مشترک سکورټیان دي موږ فلال خدای غا سره گزار کوو خو ګورنمنت سره موږ گزارش ده چې کم سے کم سیدا د سکورټي باید هغه اف سی راسي یا مطلب د سي ارمي ټایپ ولې چې خاص کر دا سریاب سیدا د کمپاین په ټایم موږ ډیر خطرات لاګ
خپل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی د جنوري په 28 نیټه و مشال ریډو ته وویل چې صوبای حکومت د تربت یا کیچ د پیشي په اړه د پلټنی کار پیل کړی دی.
دا مې خپل موږ هڅه کوو چې دا کوم اساسه پولینګو نه دي دا غول لپاره امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کو موږ نیو پولیس استخدام کړی دي ځینې هغه چې ریټایر شوی دي هغه ته دنده ورکو چې په خاباتو کې برخه واخلي او د امنیت ټینګ په دا ورځ باندې
بل پلوته د تربت په پیښه کې د تورونو نڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد پولیسو مقدمه لاسلیک کړې ده خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم ایویډلی د دې وروستۍ پیښې ذمہواري قبول کړې ده. البته په تیرو وختو کې د بلوچستان په مکران ډیویژن کې د دغه ډول زیاتره پیښې ذمہواري د بلوچستان وسلوالو ډل لخوا په وار وار قبل سوي دي. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د راتلونکو انتخابات پر مهال امنیت ټینګ ساتل د حکومت لپاره د یو چیلنج حکم نه دی. په دې اړه په کوټه کې خبریال سید علي شاه او مشال ریډو ته وویل
د پخوا په مقابل کې اوس د امنیت وضع ښه ده
لکن د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه مخله نه دي ختم سوي.
کم برید سوي دي دا ظاهر ده په مکران کې دي د سکیچ کې دي دغه علاقو کې تاو تریخوالی زیات دی. کم چې بلوچ وسلوال ګوندونه دي هغه دالته وقتاً فوقتاً دالته اکټیویټیز کوي نو وختي تاسو ولیدل چې کم اسلم بلیدی و پر هغه باندې اټیک وسو اکرم دشتی او لالا رشید پر دوی باندې اټیک وسلو نو زما په فکر سره خاص کر په مکران بیل کې چې دی الیکشن اکټیویټیز د دې بریدونو بعد متاثر کېدلی سي او بیا نور د بلوچستان چې کمی سیمې دي هلته امنیت دا وخت خو بهتر دی. البته داسې دی چې دلته د ایالت چې کم حکومت دی هغه هم ډیر زیات ګامونه اخیستي دي یعنی په ټول بلوچستان کې دا وخت ایمرجنسی صورتحال دی. په کار خدا دی چې کم لیول پلینګ فیلډ دی دا و ټول سیاسي ګوندونو ته ورکول شي.
د ونی ورده چې د دې خلمخه په خوزدار، مستون او ډیربوکټ کې د انتظامی چارواکو لخوا
په دې وروستیو کې تھریټ الرټ خپور شوی دی. په کوم کې چې سیاسي جماعتو بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکو کاندیدان ویلي وو چې هغه د انتخابي کمپین پر مهال د احتیاط څخه کار اخلي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرې له مخې به دا کال د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیانو 350 لکه 1000 څخه زیات ووټران رای ورکوي. په دوی کې 15 لکه نارینه او 30 لکه ښځینه رای ورکوونکي شامل دي.
ایوب ترین رپورټ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه په دې صوبه کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره له نگران صوبایي حکومت د امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمې د امنیت لپاره د نورو پرتله ډېرې حساسې ګڼل شوې دي. په دې صوبه کې وار لمخه د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره پر ولاړو نمایندانو ځینې خونړۍ بریدونه هم شوي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې پولیسو د 969 پولینګ سټیشن لپاره 6000 امنیتي ځواکونه په ځای کولو اعلان کړی چې پکې 128 پولینګ سټیشن انتهایی حساس او 416 حساس ګرځولای شوی. پولیس وایي چې د هر علاقې امنیت په بنیاد ځواکونه په ځای کوي. په دا اړه د ضلع سوات پولیس مشر شبی الله ګنداپور په شال ریډیو ته وایي
چې کوم سکیورټي کنسرن دی، سکیورټي د پاره ملټنسي پوینټ اف ویو سره او پولیټیکل چې کوم دلته مخکې ګریوانسز پاتې شوی دی هغه د پاره موږ کمپریهنسیو پلانینګ کړی او ان شاء الله زموږ پولیس چکم دی هغه مکمل تیار دی او د دې سترنت سره سره زه تاسو دا وایم چې د موږ فیمیل هم ډیپلای کو لګیا وو کوشش وکاو ان شاء الله چې پورا من طریقې سره 8 تاریخ ته ان شاء الله چې څنګه موږ ته ټاسک ملاو دی او کوم چې د ګورنمنت احکامات دي چې په ډیسټریکټ سوات سے هم نور ملک په شان باندې په امن باندې ان شاء الله الیکشن وشي.
پیخور کې د مشرق ټی وی خبريال محمد پیم وای چې خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه امنیت برابر دی، خو بیا په خوانی قبایل سیمو ضلعو کې امنیت خراب دی او دغه د امنیتي ځواکونو لپاره لوی چیلنج دی.
یو بنو ډیویژن چې بنو دی لکی مروت دی او وغې سره شمالي وزیرستان دی او بل دی خان ډیویژن چې دی خان دی ټانک دی اپر او لوور جنوبي وزیرستان دی. دغه ځای کې مسلې ډېرې زیات دي. په پولیس باندې حمله کیږي، په عام خلکو باندې حمله کیږي لګیا دي، په سکیورټی فورس باندې حمله کیږي لګیا دي. مولانا فضل الرحمان صاحب پگاڑی میں حملہ وشوا، محسن داوڑ صاحب پگاڑی باندھے حملہ وشوا، یو آزاد امیدوار تک وہ جلے شو دغ زونو کې الیکشن پرامن طریقے سره کې دل دا یو غټ چیلنج دی سکیورټی ادارو دا پارند او پولیټیکل پارٹی دا پارند. بل طریقہ دارا چې زمونږ سکیورټی ادارې دی وخت کې ډیر زیات ویجیلنت دی. موږ ګورو چې مولانا فضل الرحمان صاحب وزټ چې کوم افغانستان ته دا غي اثر به مونږ تخکاری، نو دا غي اثر مونږ د سکیورټی تناظر کې خامخا کتی شو دا غي مونږ غنښ بیلولې. نو تما دادا چې عام انتخابات کې درنه به صورتحال خوي بهتر به وي، دومره خراب به نه وي.
په کال 2008 او بیا کال 2013 عام ټاکنو کې په خیبر پختونخوا کې یو شمېر د بدمنۍ پیخي مخې ته راغلي وي چې پکې عام خلکو به شمول ټاکنو کې برخه اغستون کې په هدفي وجنو او بمی چاودنو کې وجلی شول. دا ځل تما سرګندکیږي چې د تیر وختونو په نسبت به په خیبر پختونخوا کې ټول ټاکنې پر امن وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې بیا خځې شکایت کوي چې دوی د انتخاباتي کمپین پر مهال او بیا وروسته د انتخاباتو پر ورځ چې کله دوی رایه چوي هغه کې خپلې خوښې ته نه پرېښول کیږي. د خیبر پختونخوا کې چې کوم د انتخاباتو کمیشن دی د دفتر په ځینو سیمو کې د خزینه ووټرانو د روزنې لپاره بیا ورکشاپونه هم ترتیب کړي دي وخت په وخت. په دغه اړه شبیر احمد جان موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
د مشال ریډیو قدرمنونکو څنګه چې تاسو ته پته راپاتې فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روانې دي، خو موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې اکثره زنانه د ووټ اچولو نه بې برخې پاتې کیږي. یا چې کم ترنوټي هغه د زنانو ډېر زیات کم او لږ راځي. په 400 کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري حوالے سره د بیداری حوالے سره یو پروګرام جوړ شوی د زنانو سره ولاړ دي. دوی به سره خپل په جنګلو بیا دغه خپل درمونه سره شریک کړي.
السلام علیکم، نوم نگین دی او زه اگرپایان سره تعلق ساتم. مختلف ایجیو سره کار کوم او د اوټ حواله سره. مشکلات دای چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولنټیشن دا کلی را بهاري نه خزي نشیت لري وی اکثر دا سی زانه وی اغه کور نه اجازه ته بالکل نه ځکه نه وی چې یو وی ماته اوټ چوي بل وی اته به اوټه او بل دا چې دا مطلب دا سه خزي وی چې اغي واده شوی یو ځای کی وی او اوټه بل ځای کی وی نو اغه لکه ډیر زیات غټ مشکلات دي
خبر تاسو دا غنه چې اوس اغه وخت نه زنانو اغي به اغه چاټوټه چې کوم ته خاون یارو یا پلار وای دا مسله شته اوس
او جی اولی نشته مونږ په خپل په قجوره کې نغه کولو کمپاین هم چلولو چې مونږ به تپوس کو خدونه چې تاسو به اوټ چاته چوي اغي به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمونږ خاون د چې چاته اوټه چې اغه کست به مونږ اوټه چو چې مونږ بچ تلاړو مونږ وته چې نتا د خپل مرزه مالک ته تاسو ارچا ټوټه چول شيږي چې نه مونږه به د دې په مرزه باندې ټوټه چو
ندیر پرستازو په خل سره کول پکار دي تاسو لا حکومت ته کچل چې دي سیاسي شور را پیدا شي ځان خپل سوچ خپل راي ولري
چې دا کم د کورونو سړی دی کنه دی اویرنس کول پکار دي ورته ویل پکار دي چې کده دیم څه حق ته دی خپل حق ته پرې دی چې کم دی کې اوټ دی اچول غواړي چاته اچول غواړي دا خو لکه مطلب غوامي هنه چې تاسو وته وای چې دې نه لاړ شي الته کې دغه شي
تاسو خپل په جنګ
بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانو متاج مری ز سوشل ورکر ما دتی حوالہ سم کلو کلچر دی بخی وزنانو بالکل اٹھنا چولو د مخ کی نپکی ری بدل نہ غل دی او دون مونږ زنان اویر کی چنا اٹھ اچول چ دی دا یو قوم پر زر تاسو اٹھ چوی کچھ کم مشکلات تی نو کی حقوقات او وجوهات یو دار چ پولیس سٹیشن خبر ادم چ پولیس سٹیشن کی رش ډیر زیات وی لیک مازوران وی دی کی بوډه گانی وی ستا کور نخره کو تچ م پر دی خو بیا م زنان پسنا طریقہ پلار یارو رضا کی وی لاړ شي کچھ زنانو کم پولیس بالکل سرویم دا یکم خلیدا چې دې ته خاوني دا وینا نو دا به سره اون خلی کنه زبر دې ته چم ال ته ته خاون خبر نه دی یا ته پلار خبر خونه دی کنه ته اوټ واچو
قدر من اردن کو دغه د زنانو خبر خطا سور د هم سره نارینه سره په کوم خبرې کو چر دا غوی د خپل زنانو د حقونو د پاره د وټ حق ته پاره زکه چې ډیر ګلی د خپل نارینه نه مکړي نو ګور چې دغه نارینه سره نظر دې سپختن لري سلام شجی تاسو هر کله وي مشالې ډو کې خپل په جنگلو برته او کې به برته وای چې زمګر دې پختنی سیمه زنانه ګل لري چې د خپل کور یا خپل نارینه دی اکثر د وټه چول نه منی کی یا خپل خو کینډیډیټ لا وټه چول نه منی کی تاسو به حیثیت نارینه سبا د
ګلوی سلاردې مینامه د هر چا خپل جمهوریت حق ته کاغه روړ دی او کاغه بچی دی او کاغه خزه دی او کاغه لور دی چا چې کم کینډیډیټ خو خي او کم پارټي خو خي پکار دی چې ولا او وټور کی او داغي مجبور کول او یا داغي د کول د ما خپل خبره نه کوي جمهوریت کې دا خپل وګ جمهوریت سوتن دی ته زما رورې خو کتاي او پارټي خو خې ته غيله او ټور کې زما کوم پارټي خو خې زما غيله او ټور
ته وسب تاسو خپل خپل کور کې بس تاسو زنانم وي ماجومان بم وي د کور خويند بم وي تاسو خپل غي ته د حق ورکړو د ملي چې غني خپل سیاسي شعور لري چې خپل خو خې کستور ور کې دانه چې نه زکم غوړم یا پلان دې کم غوړ یا رور کم غوړ
مثال زه د پیپل پارټي ورکرې منو کور پیپل پارټي منشور دا وي خو نو خامخه به پیپل پارټي له ټور کې خو کدا وي سوچ کې دی چې مطلب دا چې د پلانې پارټي خره د ملک لپاره خره زماره طرفه خو ته بالکل زیادت تھی
خضرمن اوردن کو دغه زنانو خبر تا سور د وټران اوس مون سره ولاړه د 400 د الیکشن کمیشن مشره میډم سفیا اغه نه پختنه کو چې دغه زنانو چې کمیشن زوینه الیکشن کمیشن د دې لپاره د دې د کمی د لپاره د هور د لپاره څنګه نه پورته کړي ډیر مننه تاسو
الیکشن کمیشن اف پاکستان مسلسل مختلف پلیٹ فارمس پر تھرو باندھے دا ووٹر ایجوکیشن کا روان کر دے بدر سلسلہ کے منگا مختلف تعلیمی اداروں تزو جنہیں کو کالج تزو یونیورسٹیاں تزو اسکولوں تزو ہائر سیکنڈری اسکولس تھا الت کے خلق خبر ہو خصوصاً چکم زمنگ زرانہ دی اگر اپروچ کو اگر منگا اگر دونوں مرستہ ہوئے کچھ اگر الیکشن پر ہمت کی اور پولیس اسٹیشن تراشی الیکشن کمیشن آف پاکستان پداسی علاقوں کے جکم زکر زنانو دا ووٹ شراکا مدا دا غی دا ووٹ دا رجسٹریشن شراکا مدا الت کی منگا نادرا سر پتا ون سر دا نادرا گاڑی لیگو او الت دا ایت پا ڈور سٹیپ بان دا غی دا صرف شراختی کارڈ جوڑو وسی لاس پلاس دا ووٹ اندراج ہم کو
اخیر کو کنے کو میڈم من کتل ری پدی صبح کے زن زینو کے دا پاٹو ترن دا لوزنامے او ایگریمنٹ سبھی زنانا بن رو باز پدی کے پیو زبل سے کے خور کم شگی دا محمد را پارا یا دا یا خلاف کاروی دا پرسپرن یا
دا الیکشن کمیشن سکم ایکٹ 26 17 دی سیکشن 9 دی هغه باقاعده دا شیز ډیل کوي چې کدا ست تحریری یا زبانی مائده وی چې هغه په ذریعہ باندې زنانا یا بل څه خاص طبقه تاسو د ووټ نه منې کوي نو الته کوم دی خلاف اکشن اخلو او کوپ سټیشن مخصوص پولیس سټیشن یا مخصوص علاقې الته کوم الیکشن میکو کله دم کو
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې مو دی 15,115 2,110 مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز خپرېږي پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي
مشال ریډیو د اردوونکو پاکستان کې د مرمنو د حقوقو لپاره کار کوونکي سرکاري کمیشن پرون په خبر کې د سنفي تضاد په اړه دیو سیمینار تابع کړی و د سیمینار ګډونوالو په خپل بیان کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې لا هم 80% انجینرۍ له تعلیم به برخې دي او د کار په ځایونو کې هم خزو ته د سړو برابر تنخواګانې او نور مرات نور کول کیږي دوی زیاته کړه چې د حالت د بدلولو لپاره باید پرلوند اړوند د حکومتي دارو فشار واچول شي تفصیل د عظمت علي شاه پر رپورت کې
پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وای چې په ملک کې یو کم 20% زنانه د غربت د کرخ نه لاندې ژوند تیروي او د غشمیره په خیبر پختونخوا کې 50% ته رسیدلې ده د جنوري په 28مه نېشنل کمیشن ان سټېټس فار وومن په خبر کې د سنفي تضاد په اړه یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي زدکونکو زنانه او عام ولسم ګډون وکړو د یاد کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د زنانو ستونزې له نورو صوبو سیوا دي نو لدې وجه د صوبې د بانکونو سره د کاروبار کوونکو زنانو ته د ارزانو قرضې ورکولو په اړه خبرې شوې دي
پاکستان میں آج غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والے
په پاکستان کې پسلورو غریبو کسانو کې درې زنانه دي خو په خیبر پختونخوا کې حالات لدې هم خراب دي مونږ چې کله دلته د غربت شمیرې وکړي ډېرې اندېښمنون کې شمیرې دي مونږ نن په دې خبرې وکړې چې په خیبر پختونخوا کې خزو ته د بنیادی سہولتونو ترڅنګ د کار کولو ستونزې دي نو په غیبه حکومت سره خبرې کوي
دا کال 2023 د ګلوبل جنډر رپورت تر مخه پاکستان د سنفی تضاد په اړه د یو سل شپږ سلویخ ملکونو په لیست کې په یو سل دوه سلویخ نمبر دی کوم چې ښایي په ملک کې زنانو ته د سړو برابر حقونه نه دي ورکړل شوي سیمینار کې شریک ډاکټر سبا خټک چې د زنانو د ستونزو په اړه سیړنې هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د زنانو شمیره د سړو نه زیاته ده خو بیا هم په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونه صرف 15% زنانو ته د الیکشن کولو ټیکټونه ورکوي
خزو ووټم ضروری دی دام ضروری ده چې خزې دې ووټ واچي زمونږ خو بداو چې مخکې به کلی لیول کې پارټیانو یو بل سره دغه وکړو چې خزې به ووټ نه ورکړي تش سړی به ورکړي دا به غي اګریمنت شو دا الیګل شو خو نن هم چې دین ولې چې پولیټیکل پارټیانو ته ویل شو چې تاسو به خزو ته ټیکټونه ورکوي لکه تش ووټ حق نه د ټیکټ دغه نو اغي ورته داسې ځایونو کې ورکی چې چرته کې اغي خیالي چایي بنل غټي
سیمینار ته راغلی یو بل زنانه مریم بی بی چې د خويندو کور نومي غیر دولتي ادارې مشره ده مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د زنانو تر ټولو غټي ستونزې د تعلیم نشټوالی دي باید کورانه دي د تعلیم سره په وراثت کې هم خپل حق ورکړي
جنکه د سکولونو زیاتې بهر دي د الکانو په مقابله کې کته سو وراثت خبرو کې نو هم خزته نه ملوي کې لګي دي نو په ارسته باندې موږ جنکه او خزې پاتې راغلي دي کنه
ګلوبل جنډر رپورت وای چې تیر کال پاکستان کې زنانو ته د سړو په نسبت د یو والی حقونه ورکولو کې 15% زیاتوالی راغلي دي د کال 2020 په نسبت په کال 2020 کې د زنانو په آمدن کې 3% او په تعلیم کې هم 15% اضافه راغلی. رپورٹ کې ویلي شوی چې په ملک کې 2.5% زنانه تعلیم او 10% د خپل صحت په اړه فیصله کولی شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 12,380 او 13,500 کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشاله ډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږونه تر وو بجو، د شپې له نهونه تر لسو او بیا د شپې له یولسونه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.